سلامونه ستړي مشه د شپې نه بجی دي تاسو مخه کلاساته رادیو نه اوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د اروپا د عدالت محکمه نن جمعه پریکړه کړې چې د اروپای ټولنې هیوادونو ته اروپای ټولنې هیوادونو افغان خوځو ته د هغوی د ملیت او جنسیت پر بنسټ پناه ورکوي. د اروپای ټولنې سترې محکمې په دې پریکړه کې ویلي د دې ټولنې د غړو هیوادونو چارواکي حق لري پرته له دې چې پر یوې افغانې پناه غوښتونکي دا ثابته کړي چې هغه به خپل هیواد ته د ستنېدو په صورت کې له خطر او ځورونې سره مخامخ شي او کنه پناه ورکړي. دا پریکړه په داسې حال کې شوې چې د ښځو په ګډون په یو شمېر هیوادونو په ځانګړې توګه په جرمني کې افغان کډوال د خپل بې برخلیک حالت په اړه اندېښمن دي. جرمني څو نه وړاندې اته ویش افغانان چې د دوی په خبره مجرمینو بیرته افغانستان ته واستول. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایي د امنیت د ټینګښت په موخه په پلازمین اسلام آباد کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کوي. د وزارت نن په یو بیان کې ویلي دا ځواکونه د شانګهای ناستې د امنیت د تامین په هدف سر له شنبې د روانې میاشتې تر 18 نیټې په اسلام آباد کې ځای پر ځای کیږي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو پر بنسټ دا ځواکونه د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف تر منځوري وروسته چې پاوز او رینجر ځواک به هم پکې شامل وي اسلام آباد ته د امنیت د ټینګښت لپاره وربلل کیږي. ټاکل شوی د شانګهای د همکارۍ سرمشریزه د اکتوبر پر 15 او 16 اسلام آباد کې وشي. بل پلو نن د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی ویلي چاته به د مظاهرې لپاره اسلام آباد ته د داخلېدو اجازه نه ورکوي. هغه د تحریک انصاف ګوند له پلویانو غوښتي چې د نورو هیوادونو استازي پاکستان ته راځي نو ځکه د مظاهرې نه کوي. تحریک انصاف ګوند د خپل زندانی مشر او د پاکستان پخواني صدر اعظم عمران خان د خوشي کېدو په موخه نن د اسلام آباد په جمهوریت څلور لاره کې د مظاهرې اعلان وکړ. د ایران لوی مشر آیت الله علی خامنه‌ای پر اسرائیل او د ایران د توغندیو د برید دفاع وکړه او هغه مشروع وبله. هغه نن په تهران کې د جمعې د لمانځه د وینادرې خطبه په ترڅ کې پر اسرائیل د سه شنبې د ورځې توغندیز پراخ بریدونو ته په اشاره وویل چې د وسلوالو ځواکونو عملیاتې په بشپړ توګه قانوني او مشروع او زیاتې کړه کارتیاوي پر راتلونکي کې به هم پر اسرائیل برید وکړي. خامنه‌ای د څرګندونې داسې مهال کوي چې په لبنان کې د اسرائیل لخوا د هوایي بریدونو او ځمکني عملیاتو په ترڅ کې په منځني ختیځ کې د پراخې سیمه ییزې شخړې ویره په زیاتېدو ده. دا په نږدې 50 کلونو کې لومړی ځل ده چې خامنه‌ای عامه خطبه ورکوي. او د هالنډ د حکومت اپوزیسون د واکمن خیر خوګند هغه پریکړه وغندله چې پر بنسټ یې په افغانستان کې د دوی له پوځیانو سره افغان کارکونکي هالنډ ته نه انتقالوي. د هالنډي رسنیو د راپورونو پر بنسټ تیره اونۍ د هالنډ د حکومت وزیرانو هغه پریکړه بیرته واخیسته چې ویلي وو 1545 افغان امنیتي ساتونکي چې په افغانستان کې په غیر مستقیم ډول د دوی له پوځیانو سره کار کړی وو هالنډ ته رانتقالوي. اپوزیسون پرون ماښام په لړ بحثونو کې ویلي دا پریکړه افغان امنیتي ځواکونو ته د مرګ سزا د ورکولو د ژمنې ماتولو په معنا ده. اپوزیسون له خیر حقوق ته چې پر خپل پریکړې له سره غور وکړي. د هالنډ حکومت ویلي که څه ممکن د دغه افغان امنیتي ساتونکو ډیر شمېر په هالنډ کې د پناه د غوښتنې وړ وي خو د دوی انتقال او په هالنډ کې ځای پر ځای کول ستونزمن دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې نږدې 4000 افغانان هالنډ ته انتقال شوي دي. په دې خبرونه کې مو زفرید سیال د بهروز دلری په قربتوب ملم قربانه مو یو. د اروپا د عدالت محکمې د جمعې په ورځ پریکړه کړې چې یوازې جنسیت او ملیت هم کافی دی چې د اروپای ټولنې یو غړی هیواد افغان ښځو ته پناه ورکړي. د محکمې داسې وخت پریکړه کړې چې په اروپایي هیوادونو کې د ګڼو افغان ښځو د پناه غوښتنه رد شوي. تفصیل سفی الله ستانک زینورو.
د اروپا د عدالت محکمې داسې وخت په اروپایي ټولنه کې د افغان ښځو د پناه په اړه یو مهمه پریکړه کړې چې طالبانو د افغان ښځو حقونه په زیاتېدونکي توګه محدود کړي. طالبانو د 2021 کال په اګست کې واک ته رسیدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د افغانانو په وړاندې ښوونځي وتړل. تر هغه وروسته د انجونو په مخ پانتون دروازې هم وتړلې او په کارونو کې د ښځو په وړاندې ډېر محدودیتونه وضع کړل. په تر ټولو وروستي محدودونکو اقدام کې د طالبانو د حکومت په امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون کې د ښځو غږونه هم اورد ګڼل کیږي او په ډیرو برخو کې د ښځو په کار او فعالیت باندې بندیزونه لګول شوي. د اروپا د عدالت محکمې په حکم کې راغلي د پناه د ورکولو په وخت کې هم دومره کفایت کوي چې جنسیت او ملیت په نظر کې ونیول شي. په دې پریکړه کې زیاته شوې دا غیر ضروری ده چې ثابت شي کده پناه غوښتونکي بیرته خپل اصلي هیواد ته ستنیږي ل قضایي تعقیب سره به مخ شي. لدی پریکړه ځینی فعالانه هرکلای کوي. لدی ډلې په جرمنی کې میشتې د خزو د حقوقو فعال فاطمه حسینی ازادي راډیو ته ویل:
"په نظر مې خبر خوشحال کننده هست و میشه امیدوار بود روی
اسما. په نظر دا یو خبر دی او باید ورته هیله منی ووسو. افغان خزې ټولې پوهیږي له خطر سره مخ دي، ترڅنګ یې له تعلیم او تحصیل پاتې دي. که خزې اعتراض وکړي بندی نه وي، وژني. که خزې اعتراض هم نه کوي او کله له کوره بهر ووزي، د محرم د نشټوالي په سبب نیول کیږي او جبري ودونو ته اړستل کیږي.
زندان میشه یا که ازدواج مورد ازدواج اجباري قرار میگیره؟
فاطمه حسینی دا پوښتنه هم کوي چې مهمه ده دا مشخصه شي اروپایي ټولنه کوم افغان خزو ته پناه ورکوي، هغه چې وختي اروپا ته رسیدلی یا هغه خزې چې لا هم په ایران او پاکستان کې د کډوالۍ شپې سبا کوي او بیرته افغانستان ته نشي ستنېدلی. د طالبانو په بیا واکمنېدو ګڼې افغان نجونې او ښځې له قاچاقي یا قانوني لارو اروپا ته تللي، خو ځینو هیوادونو کې د پناه غوښتنې قضیې له خنډ سره مخ شوي. د رویټرز په راپور کې د دوو داسې افغان ښځو یادونه شوې چې د اتریش چارواکو یې د پناه غوښتنې رد کړې وې. د راپور په اساس دغو دوو ښځو په 2015 او 2016 کلونو کې په اتریش کې د پناه غوښتنه کړې وه، خو هر وار رد شوي. د اتریش چارواکو لا په دې اړه څه تبصره نه ده کړې. اندېښنه شته چې په اروپایي هیوادونو کې د ښي اړخو او کډوالو ضد ګوندونو په واکمنېدو ښایي د کډوالو په وړاندې تګلارې لا پسې سختې شي. وبکتل شي چې د اروپا د عدالت محکمې دا پریکړه څومره د اروپایي هیوادونو لخوا منل کیږي او هغو افغان ښځو ته پناه ورکول کیږي چې یا اروپا ته رسیدلي یا د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران کې د اروپایي هیوادونو د ویزو لپاره غوښتنې کوي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځويشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته.
اوس به هم د هیواد ختیځ ته ورشو. د لویدیز نورستان دوابلس والی کې په ترافیکي پیښه کې پنځلس تنو ته مرګ شو بلوختي. ځای اوسیدونکي وایي مازیګر مهال د دوابلس والی په جنګل ساحه کې یو موټر له سرک څخه خوی شو او سیند ته غورځېدلی چې وطنه پکې مړه شوې او وطنه ورټپیان دي. دا چې ولی ورزو علت یې له سیمې په دې راپور کې اورو.
د لویدیز نورستان اوسیدونکو مولوی سیف الدین دیوبندی ازادي راډیو ته ویل یو ډاټسن موټر چې لغمان څخه منډول ولسوالۍ ته روانو د دوه ولسوالۍ په بجګل ساحه کې له سرک خوښېب او سیم ته پریوته چې پکې 15 تنو ته مرګ جوړه رسیدلې ده.
نن درې بجې د نورستان ولایت د دوه ولسوالۍ په بجګل سیمه کې د ډاټسن موټر چپکېدو له امله وطن هیوادوال شهیدان شوي دي او اته تنه نور ټپیان شوي دي. د درې تنو حالت نازک ښودل شوی و چې د همدې امله د لغمان روغتیایي مرکز ته انتقال شوي دي او د نورو وضعیت ښه ده.
شهیدانو کې یو د جلال آباد یو لغمان مرکز یو د لشنګ دي او سلور بره د منډل ولسوالۍ دي، یو د کراچۍ مې دي او درې نور د کیمشت دي.
د سیمې دوه تنو اوسیدونکو صاحب داد همدرد او خالد افغان راته ویل د ولایت اکثره سرکونه تنگ او کندو کپر دي چې ډیره وختونه نورستانیان د دغه ډول مرګونو پیښو سره مخ کیږي.
موټر د سرک نه لاندې سین غړې ته ورچېدل دي. دا لارې عموما په خلارې نه دي، خام سرکونه دي. خوشاید دلته یا هم بریک کار نه وکړي یا کوم بل ستونزه را پیښ شوی وي.
هر کال کې همداسې ترافیکي پیښې په نورستان ولایت کې کیږي. د دې لامل عمومي همدا دی چې د نورستان سړکونو خرابوالی موږ همیشه غږ هم کړی، بیا هم د امارت اسلامي لوړ پوړو چارواکو نه جدي خواهش کوو چې نورستان سړکونو ته باید پام وکړي.
تر اوسه حکومتي چارواکو د یادې پیښې رامنځته کېدو په اړه څه دي ویلي، خو له دې وړاندې هغوی هم منلې چې سرکونه له پخوا په سمه توګه نه دي جوړ شوي او وروستۍ بارانونو او سیلابونو نور هم ویجاړ کړي او د موټرو له تګ راتګي وستري دي چې د بیا رغونې لپاره هڅې پیل کړي.
آزادي رادیو.
په کابل کې د شمیر دولتي او خصوصي خوندزي او ځکهونکو خوندکو وايي د طالبانو حکومت امر بالمعروف وزارت دوی د خوندکو ورځي لالمنځلو منی کړی دي. هغه مکتوب چې د وزارت لخوا د خوندکو مسؤلینو ته لیږل شوی یو کاپی ازادي رادیو تر لاسه کړو په کې راغلي چې د دې ورځې هر ډول منځل منتي. دا راپور ته لرو تر دې وروسته د ازادي رادیو فرهنګي مجله هم مهیروي.
د طالبان حکومت په خوندزیو کې زدکونکو او خوندکو د خوندکو د ورځې لمانځلو منع کړی دی. په کابل او یو شمیر ولایاتو کې د ځینو خوندکو او زدکونکو په خبره د طالبان حکومت د خوندزیو مسؤلینو ته ویلي چې د خوندکو د ورځې په توګه له هر ډول فعالیت ډډه وکړي. په افغانستان کې د خوندکو ورځ د تله یا میزان میاشتې په ډیر لسمه لمانځل کیږي. خدا چې سږ کال دا ورځ د جمعې له رخصتۍ سره برابر وه، زده کوونکو غوښتل چې د تله په دولسمه د پنځشنبه په ورځ یې ولمانځي. په پروان کې د یو خصوصي ښوونځي ښوونکي چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه کوي وایي چې په دغې ورځ د طالبانو حکومت د ښوونځیو مخې ته څارونکي درولي وو.
روز پنجشنبه یک اطلاعیه از طرف وزارت معارف و
د پنجشنبه په ورځ مونږ ښوونځي ته یو مکتوب راغی چې پکې راغلی و هیڅ زده کوونکی حق نه لري په ښوونځي کې دا ورځ تجلیل کړي او یادونې وکړي او هیڅ زده کوونکی اجازه نه لري چې ښوونکي ته ډالۍ واخلي. که ډالۍ را هم وړي، استاد یې باید بیرته زده کوونکي ته ورکړي. دغه شان د ښوونځي مخې ته څارونکي ودرول شي چې کیک یا بل څه کله زده کوونکو سره وي بیرته ترې واخیستل شي او که څوک سرغړونه کوي نو قانوني چلند به ورسره کیږي.
با شاګرد او معلم برخورد قانوني و جدي صورت بگیر.
هغه مکتوب چې یو کاپی ازادي رادیو هم ترلاسه کړی او د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د زرپرست خالد حنفی په لاس لیک دی، دا موارد پکې نه دی یاد شوی خو پکې راغلی د هغو ورځو لمانځل چې د اسلام په دین کې د هغې ثبوت نه وي راغلی او د غیر مسلمو ایجاد وي. د داشان ورځو لمانځل د یاد وزارت لخوا منع شوي دي. د طالبانو حکومت کې یوې سرچینې د دې مکتوب کراوالی تایید کړ. خو یو شمیر ښوونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د طالبانو په یو شمیر مدرسو کې دغه ورځ لمانځل شوې وه. د دې ډلې ښوونکې رخګل ارمل ازادي راډیو ته وویل
د قانون لحاظ دوی ویل چې امکان نه لري چې تجلیل کوي او رسمي مکتوبونه مکتبو ته راغلي دي. دا ورځ متاسفانه هیڅ تجلیل نه سوه او نه تجلیل کیږي، مګر تر هغه ځای چې موږ معلومات لرو په بعض مدرسو کې د معلم ورځ پیسې ټولیسي په هر شاګرد باندې 500 افغانۍ ټولیسي او په خپل منځ کې مولوی صاحبانو دا ورځ تجلیل کرده. په خپل منځ کې په مدرسو کې مکاتبو کې بالکل تجلیل نه ده سوی.
خو نوموړی د کومې مدرسې نوم نه اخلي او نه کوم بل سند وړاندې کوي. یو شمیر ښوونکي او زده کوونکي وایي چې د طالبانو حکومت د اقدام ډیر ناهیلي کړی دی.
موږ په شاګرد اصرار کړی
موږ ډیر زده کوونکو ته وویل چې بیخي دا ورځ مه یادوي، داسې فکر وکړئ چې هیڅ شی نشته. دا ورځ خو بیخي هم زده کوونکو له ډیرې مهرباني خوختل دا ورځ ولمانځي. خو داری دوزکه د کابل په هر سیمه کې د دوی یعنی طالبانو پوستي دي. زموږ له ښوونځي 100 کیلومتر وړاندې همشته لویره مو ټول لز بجې رخصت کړ. په دې چې خبر نشي زکون کې ډیر خفه شول، ټول خون کې هم خفه شول.
دا بجې بوت مکتب رخصت کړیم، ټول شاګردو جګر خون شدن اومدن طرف خانه، خودم استادان هم جګر خون شدیم.
نوموړی وایي د اسلام دین لومړی ښوونکی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دی، نو باید ښوونکو ته د قدر په سترګه وکتل شي. د ښوونځي یوې زده کوونکې پروانې هم ازادي راډیو ته وویل
زموږ یوازنۍ هیله دا و چې د معلم ورځ ولمانځو موږ کوم خلاف کار نه کوو. په کوم شا او علاقې مو چې د تیر کلونو کې تجدید کوو او له خپل ښوونکي مقدردني کوله، سر کال مو هم غوښتل چې د معلم ورځ تجدید کړو خو طالبان منع کړو.
د ښوونکو نړیوال ورځ هر کال د اکتوبر په 15 د یونسکو نړیوال سازمان له لوري د ښوونکو د معاش او میاشتي ژوند د ښوالي، د ښوونې او روزنې د کیفیت لوړولو او پراختیا په موخه لمانځل کیږي او د ښوونکو او زده کړې پورې اړوند مسایلو د څیړلو لپاره فرصت رامنځته کوي. په افغانستان کې دا ورځ لوګده کلونو راهیسې د جوزا په 3 نیټه لمانځل کیده، خو د تیر جمهوري نظام په وروستیو کلونو کې یې لمانځل د میزان 14 نیټې ته ولېږدول شوه.
ازادي
رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم. د ژ